مبارزه وکړي او تداویې څه ډول کېدلی شي. هیله ده هغه اوریدونکو چې د دې برخې غوښتنه کړې وه وکولای شي په پروګرام کې نن ګډون وکړي او کومې ستونزې چې لري هغه هم ډاکټر صاحبانو سره شریکې کړي. په دویمه نیمه کې درته و مورس پروګرام لرو، د دې اوریدل هم سره مه هېروئ.
وما ورځ دا ونې مهمه پیښه تا
دا آزاد رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره د آزادې ځانګړي خبرونې و مورستم و هرکلی کوم. نن مو د چین له داسې ماشوم سره مخ کوم چې یو لس کلنۍ کې د فضایي توغندي راکټ یا هم سپوږمکۍ د جوړولو ساینس او پوهه په کورس زده کړې ده. لدی هم خبرېږي چې د جنوبي کوریا پوهانو له لرې واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول تجربې پیل کړي او لومړۍ تجربه یې په موږکانو بریالۍ راغلي. خو روس او چین بیا په سپوږمۍ کې نړیوال تحقیقاتي کمپ جوړولو ته مټې رانغاړلې دي. تېره اونۍ د طالبانو په معرف وزیر پاکستاني مفتي تقي عثماني او شیخ حماسي باندې د ټولنیزو رسنیو د فعالانو نیوکې هم وې او د ملي بیرغ ورځ هم په مجازي نړۍ کې ونمانځل شوه. خو تر هر څه لومړی د اونۍ د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی. اروپا کې له افغان سفارتونو سره د طالبانو جنجال. سرچینې وایي د سفارتونو کارونه ځکه بې اعتبار اعلان شول چې دغه سفارتونه له طالبانو سره عواید نه شریکوي. خلق وای چې جنجال مو په پیسو ده، موږ ته ولې زور را واسي؟
د دوغو دروازو بندول په حقیقت کې له ولسره یو سره جفا کیږي او فکر کوم دا پوره دښمنۍ ده وسره.
دوی تحمل ولري دا کونسلي چارې په هماغه تر سره کې ترڅو خلک د دې مشکلات او تشویش څخه خلاص شي. په دې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان نه ورسیږي.
ما په منشن کې د یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې کوکی دغه نمائندګي د طالبان سره همکاري لري؟ د نوم نشودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په منشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصي اړیکې د طالبان سره نه لري.
پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورتونه نه لرو او زاړه پاسپورتونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړول شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي، لاغې خامو بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورتونو باندې بیرته وکړي شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکي.
پښتونخوا او بلوچستان کې د پاکستان ضد غونډو دوام. د بنو پرلت خور شو، خو باجوړ کې خلکو د سولې ملي پاسون کړي. بلوچستان بیا ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونو په ګوادر کې د دوی راجی موچی ملي پاسون په شدت ځپلې ده.
افغانستان مورانه وي، ریشیا مورانه کوي، افغانستان جوړ کوي، ریشیا به جوړ کوي، افغانستان هم زمونږ دی، پاکستان دنه موږ خپل جغرافیه لرو، موږ په افغانیت باندې نن کوونان.
محمود خان اچکزه، امل ولی خان، منظور پشتین، محسن داول او نور د پښتنو په نوم چې سیاست کوي، دا دی وی کمرې ته ننوځي، قرآن دی وکي، عهد دی وکي، طلاق دی وکي، چې د پښتون په نوم به سیاست نه کوو، د پښتون مسله به حل کوو.
Till then we don't have the reports of said Gwadar, but in Gwadar military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. But we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
د اسماعیل هانیا ترور او افغانستان ته پیغامونه باسونه دي چې هانیا ایران پر خرڅ کړ. شنن کې وايي طالبان بلدي په خیروست الله د خپل مشر خوندیتوب ته اندېښمن شي.
ایران کې د اسماعیل هانیا د وژل کېدو او د شان د ایمان زواهر وژل کېدل په کابل کې د دغه شان بدون څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتي همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخبارات مشر عبدالحق روسی قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي.
په اروپا کې د افغانستان د یوې سیاسي استازولۍ یوې لوړپوړي سرچینې ازادۍ راډیو ته د نوم د نه افشا کولو په شرط ویلي. طالبانو په اروپا کې له افغان ډیپلوماټیکو استازولیو سره د مالي عوایدو پر سر له اوږده جنجال وروسته د دوی پر ضد پرېکړه اعلان کړې ده. دغه لوړپوړي افغان ډیپلوماټ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي، طالبانو له دوی غوښتي چې د سفارتونو او کونسلګریو د عوایدو یوه فیصدي او راپورونه ورسره شریک کړي، هغه ټکه چې ګڼو سفارتونو ته د منلو نه و، ځکه له اروپایي هیوادونو نه د طالبانو اکاونټونو ته د پیسو او عوایدو استول په خپل ذات کې په خپلې وستون زده. دا سرچینه ټینګار کوي چې طالبانو ورته ګڼو بحثونو کې ویلي وو چې د افغانستان ملي بیرغ د اسلامي جمهوري دولت نوم او نور ټول اسناد استفاده کړي او له کابله به کوم نوی ډیپلوماټ هم نه درستول کیږي. خو تاسو باید د سفارتونو د عایداتو یوه برخه کابل ته ورکړئ. بلخوا په کابل کې د طالبانو د خارجه وزارت یوه سرچینه وایي دوی پیسې او په عایداتو کې منډه نه ده غوښتي، بلکې ټول لانجه خونسلي امورو کې به البته د سفارتونو او کنسلګریو د عایداتو راپورونه یې غوښتي ترڅو معلومه شي د دغو سفارتونو عواید چیرته مصرفیږي. د طالبانو د خارجه وزارت دغه سرچینه وایي د دوی حکومت په دې اندېښمن دی چې ولې یو شمېر سفارتونه د عوایدو په شخصي مرکزونو بدل شوي دي.
د افغانستان د کنسلګریو او همدارنګه د سفارتونو به اعتبار کول او هغه اسناد چې دوی د افغان وګړو لپاره په خارج کې هغه خدمات ارزه کوي، دغه تل فکر کوم چې دا یو درست او مناسبه تصمیم په اوسني وخت کې نه دی، ځکه چې دلته باید هغه څوک چې دغه دروازې په اسلام پرانستلې ساتلي دي یا خدمات ارزه کوي، لږه مهم تر هغه کسان چې دغه خدمات ته ضرورت لري. افغان مهاجرین په مختلفو ممالک کې اوسیږي، مختلفې ستونزې لري او ځینې ستونزې واقعاً همدغه کنسلګریو له لارې حل کیږي او زه فکر کوم دا یو ستر خدمت دی چې د افغان وګړو لپاره کیږي.
خارجي اتباع چې غواړي افغانستان ته لاړ شي او ویزه ترلاسه کړي، سفارتو لخوا هغوی هم په لویه ستونزه کې دي، نو کم از کم افغانستان کې طالب چارواکو ته او هم په اروپا کې دغو سفارتو مسؤلینو ته پکار دي چې په کنسولي چارو کې د خلکو د مشکلاتو په نظر نیولو کې دوی تحمل ولري، دا کونسلی چارې په همغه ترسره کړي ترڅو خلک د دې مشکلاتو او تشویش څخه خلاص شي، په دې کې سیاسي کشمکش کې بعد خلکو ته زیان ونه رسیږي.
د بازار سال کې د چې تیرونی طالبانو په ناڅاپي ډول اروپا، امریکا، استرالیا او کاناډا کې له افغان سفارتونو او کنسلګریو سره اړیکې قطع اعلان کړې او د دوی لخوا د هر ډول سفري، شخصي او تحصیلي اسنادو تاییدي هم باطل وبلله. البته په مونشن، چک، هسپانیا او هالند کې د افغانستان سیاسي نمائندګۍ دوی لپاره د اعتبار وړ اعلان کړی. د طالبان لخوا په با اعتبار اعلان شوی او سیاسي استازولیو کې هم یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي دوی نه د طالبانو لپاره درې رنګه بیرغ راښکته کوي او نه هم د اسلامي جمهوریت نوم له ځانه ایسته کوي. البته د مړو د انتقال د نکاح خاتونو د قانوني پروسس د سیلانیانو بهتره تنظیم په موخه اړ دي یوازې قونسلي برخو کې طالبانو سره اړیکې او تعامل وساتي.
ما په مونشن کې له یو لوړپوړي افغان ډیپلوماټ څخه وپوښتل چې آیا د طالبانو ادعا درسته ده چې ګواکې دغه نمائندګي د طالبانو سره همکاري لري. د نوم نه ښودلو په شرط راته دغه ډیپلوماټ ویل چې په مونشن کې افغان کونسلګری د نورو کونسلګریو څخه علاوه او اضافه خاصې اړیکې د طالبانو سره نه لري. په وینا یې د دوی او نورو ټولو کونسلګریو وظیفه او ماموریت کونسلي کارونه او د افغانانو لپاره خدمات وړاندې کول دي او دا چې دوی هیڅ سیاسي رول او وظیفه یا تمایل نه لري.
بلخوا په رسمي خبرګونونو کې د افغانستان د جمهوري دولت د سفارتونو او کنسلګریو اتحادیه ویلي د دوی خلاف د طالبانو پریکړه د دوړخیزو نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده چې په وینا یې د عمل به بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال له ستونزو سره مخ کړي. دغه شورا ویلي د طالبانو خولې ته نه ګوري او د پخوا په څیر به ملي قوانینو او نړیوالو مقرراتو ته په پام سره په امریکا، کاناډا، استرالیا او اروپا کې د کوربه هیوادونو په همغږۍ خپلو خلکو ته کنسولي خدمات جاري وساتي.
دغه پریکړې ضرر ډیر زیات دی او ضرر عامو افغانانو ته په شخصي ډول باندې ډیر زیات ضرر لري. هغه افغانان چې هغوی د وکالت خط مسله د وکالت خط افغانستان ته لیږي یا واده کوي یا یو کواله جوړی هلته ځای اخلي، نو دغه وکالت خطونه چې دي دا کلیګل کېږي. هم ستونزه د همدارنګه تحصیلي اسنادونه دي چې دا هم ډیره مهمه خبره ده، ځکه هلته یو تفاهم مخکې موجود و، اوس هغه تفاهم له منځه لاړو، تعامل نشته دی، ګډ کار نشته دی. نو طبعا دغه اسنادونه چې د دغه سفارتونو له خوا نه لیږل کېږي هغه هلته د باور وړ نه دي، نو دا ستونزه شته دی. او همدارنګه هغه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، ځکه موږ نوي پاسپورټونه نه لرو او زاړه پاسپورټونه چې سټیکر یې خوري، نو دا هم ستونزه جوړولی شي په سفر کې. او کوم افغانان چې افغانستان ته ځي له هغې خوا بیا ورته اجازه نه وي چې دوی په دغه پاسپورټونو باندې بیرته وکړی شي چې دغه هیوادونو ته سفر راوکړي.
او تیره اونۍ کې سم د ترهګرۍ ضد او د سولې لپاره د بنو د پښتنو پرلت خور شو، خو ورسره جخت په باجوړ کې د پښتنو د امن پاڅون او په ګوادر کې د بلوڅانو د امن ستر لاریونونه شوي دي. د باجوړ د سولې په نوم ملي پاڅون ویناوالو له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره ژر تر ژره د نواپاس د لارې د خلاصون غوښتنه کړې او پاکستان کې د ترهګریزو پروژو د مخنیوي لپاره د پښتنو سیاستوالو په یووالي باندې ټینګار کړی. د باجوړ پاڅون ته په وینا کې د سیمې ملتپال سیاستوال مولانا خانزي ویلي پاکستانی جنرالان خپله د پاکستان یووالی نه غواړي ځکه یې بنګال بایللی او د پښتنو په شمول ځینې نور ملیتونه هم ترې بیلتون غواړي.
افغانستان مورانوي ریشیا مورانه کوي افغانستان جوړ کوي ریشیا به جوړ کوي افغانستان هم سمنګ دی پاکستان دغه موږ خپل جغرافیا لرو موږ په افغانیت باندې نن څو نن لره او بار یا بار
او ته چې تمام قوم پرستن زمونه دی یو شي د پښتون په نوم باندې سیاست روان دے جدا جدا پرواز دے محمود خان اچکزے ایمل ولی خان منظور پشتن محسن داول او نور د پختنو پنوم کی سیاست کئی دادی ویر کمری تننوزی قرآن دیو کی عہد دیو کی طلاق دیو کی چی دا پختون پنوم با سیاست نکو
تو پختون مسله به حل کو. بلخوا په ګوادر دالبندین کې پاکستانی ځواکونو د بلوچستان پستر پرلت راجموچی باندې چې لزګونه زره خلک ورته راټول شوي بریدونه کړي او د سولې د تامین لپاره راوتلي یو شمېر کسان نیولي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د حقوقو غوښتنې غورځنګ مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ وایي د سولې لپاره پورته شوي غوګونو ته دومره درنه سزا ورکول شوې چې په لاریون د پاوز او ځواکونو بریدونو کې له 500 نه زیات کسان ژوبل شوي خو پاکستانی ریاست پر مخ د روغتونو دروازې تړلې دي.
Till then, we don't have the reports of said Gwadar, but in Gwadar, military has taken over the streets and it has injured many people and abducted more than 500 people. And we still don't have the data that how many people are injured because the hospitals are sealed and the injured people have no access for their health facilities.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د حکومتي پالیسیو پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ هم د ستر ملي قرارداد د پاس کولو لپاره د اکتوبر په 11مه د 40,000 پښتنو استازو قومي عدالت او لویه جرګه رابللې ده. د طالبانو حکومت په غزه کې د خپل تر ټولو نږدې خواخوږي اسماعیل هنیا د ترور په پیښه محتاطانه خو ترکیه او ایران تون غبرګون ښودلې دي. اسماعیل هنیا چې ایران ته د نوي ولسمشر مسعود پزشکیان د لوړې مراسمو لپاره راغلی و تر مرګ څو ساعته وړاندې د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال ملا کبیر سره هم لیدلی و. راپورونه خپره شوي چې هغه د چهارشنبې په سپېده دا مهال د ایران تر ټولو خوندي حکومتي مېلمستون کې د رهبري شوي توغندي په برید کې له خپل یوه ساتونکي سره بدل شوی دی چې جنازه یې د شیعه مذهب د اساساتو په بنیاد تهران کې د خامنهیي په امامت ادا او مړی قطر ته یوړل شو. که څه ایرانی حکومت په دې اړه د غچ اخیستو خبرداری ورکړی خو دغه پیښې د تهران په ملګرتیا نه خوندیتوب او نورو مسایلو په اړه شکمن نظریات پنځولي دي.
ایران همدش با یهود و نصارا همگام با اسرائیل و دیگر دشمنان اسلام است. قطعا ایران خامنه ای و پیروانش مربوط به اسلام و مسلمانان نمیشن. اینها یک دین جداگانه هستند، دشمنان مسلمان هستند، برنامه های شیطانی را بازی میکنند بر نابودی مسلمانان، برای هدف قرار دادن مسلمانان.
د افغانستان حامد کرزي د دغې پیښې غندنه کړې او دا یې تروریستي برید بللی. ترکیې په ټول هیواد کې بیا د غایبانه جنازو د ادایینې اعلان کړی خو طالبانو په اسلامي هیوادونو غږ کړی دی چې د غزې د بحران په حلولو کې له خپل نفوذ نه کار واخلي. تاریخ سرچینې ازادي راډیو ته وایي د فلسطین په ملاتړ لاریونونه د دوی په حکومت کې منع دي او د غایبانه جنازې اجازه به هم چاته ورنه کړي خو د طالبانو ویان ویلي د رئیس الوزرا مرستیالې د هنیه له جنازې سره قطر ته تللی دی. له دغه برید وروسته یو شمېر افغان شنونکو ویلي که د امریکا متحدین اسماعیل هنیا په نخه کولی شي نو د یو شمېر طالب مشرانو لپاره هم دا خبر نه دی.
په ایران کې د اسماعیل هنیا د وژل کېدو او همدا شان د ایمن الزواهری وژل کېدل په کابل کې له دغه شان بریدونو څخه طالبان ممکن د خپل مشر لپاره ګټه پورته کړي او د هغه غیابت توجیه کړي. حال دا چې طالبان د امریکا سره د امنیتی همکاریو توافق لري او وخت نا وخت یې د استخباراتو مشر عبدالحق وسیق قطر ته سفرونه کوي، همداشان نور مشران یې اماراتو او سعودي ته سفرونه باندې تللي دي. خو بیا به هم دوی د خپل مشر د غیابت لپاره له دغه شان بریدونو څخه ګټه پورته کوي او ظاهرا د خلکو د فریب په خاطر به ترې استفاده کوي.
او تیرونه سره لدی چې د اقتصاد او سولې نړیوال انسټیټیوټ افغانستان په 2023 کال کې د ترهګرۍ څخه د اغیزمنو لسو هیوادونو په لیست کې شپږم هیواد ونومو. د امریکای کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي له سقوط سره سم زرګونه داعش جنګیالي د افغانستان له زندانونو تښتېدلي چې اوس د سیمې په نامنیو کې لاس لري. نوموړي ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو او د افغان حکومت له پرځېدو سره سم زرګونه داعش جنګیالي له بګرامه تښتېدلي چې اوس د افغانستان په ګډون د پاکستان او تاجکستان ځینو سیمو کې میز دی او په نورو هیوادونو کې د بریدونو ترسراوي کې مرسته کوي. نوموړي له سی بی سي شبکې سره په مرکه کې ویلي همدا تازه مواردو کې امریکایي استخباراتو د داعش اته غړي نیولي او معلومه نه ده چې نور څومره داعشان په امریکا کې موجود وي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال لدی وړاندې هم د روان کال دوري په میاشت کې له افغانستان بهر د داعش د وسلوالو د عملیاتي وړتیاو د ډېرېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د روان کال د اپریل میاشت کې د امریکا د مرکزی قماندې پخوانی مشر فرانک ماکینزی هم له ای بی سی سره په یو مرکه کې د داعش لخوا پر امریکا او نورو هیوادونو کې د بریدون لپاره د قوي ارادې خبرداري ورکړه. لدی وړاندې د روان کال میلادي کال د مې په څلورم د امریکا د سول انسټیټیوټ یو راپور کې په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګ د وسلوالو د فعالیت د ډېرېدو خبر ورکړه. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د داعش د وسلوالو د ځپلو خبره کړې ده او وایي چې دا ډله په افغانستان کې نوره نشته.
د دوه په توافقنامه کې طالبانو د امریکا سره وکړه کړې ده چې د افغانستان د جغرافیې څخه بر امریکا او د امریکا متحدینو ته او د امریکا ګټو ته هیڅ ضرر نه رسیږي. خو بیا هم د ماسکو برید دغه ثابته کړه چې په سیمه کې د داعش ډلې ځواکونه فعال دي. همداشان په کابل ښار کې د چینایانو کوټل باندې برید دا ثابته کړه چې د داعش غړي په افغانستان کې فعال دي. نو د کانګرس د بهرنیو چارو کمیټې مشر مایکل مکال خبري چې په افغانستان کې د داعش غړي فعال دي او یا هم داعش یو تهدید دی نشي رد کېدی. منتها دا یو حقیقت دی چې داعش په افغانستان کې اوس په جبهي توګه باندې موجود نشته دی او په انفرادي یا هم د پنځو شپږو یا هم د لسو شاوخوا کسانو په ډلو په شان باندې موجود دي.
او تیرونه په ایران کې د خلکو او پولیسو لخوا د افغان کډوالو د ځورولو شکنجه او ان وژلو د پیښو ویډیوګانو خبرېدو د ګڼو افغانانو خبرګون وپارول. ګڼو فعالانو په طالبانو هم نیوکه کړې ده چې هیڅ ځای په افغانانو د تیری پوښتنه نه کوي او حتی په وړاندې خبرګون نه ښکاره کوي. خو طالبان وایي همدا تیرونه هم د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د ایران داخله وزیر احمد وحیدی سره د افغان کډوالو د ستونزو په حال خبرې کړې دي. په ایران کې مش افغان کډوال هم وایي د قانوني اسنادو لرلو سربیره هم د خلکو او هم د پولیسو لوري زورول کیږي او په وروستۍ کې له دوی سره بد چلن او ستر رسیدل دي. له افغان کډوالو سره تشدد او ځیک چلن وروسته لاغې ډیر شو چې کابل سره وړاندې د تهران په 15 سیمه کې د سید جواد حسینی په نوم د یو ایرانی او دریو افغان کډوالو ترمنځ شخړه وشوه او وروسته یو ایرانی مړ شو. د تهران د 15 سیمه اوسیدونکو په دیوالونو لیکلي چې ټول افغانان دي د دوی له سیمه ووځي غني په وهلو به په زور وباسي. نور ایرانیانو هم په ټولنیزو رسنیو په تیر بیا په انستاګرام او ایکس پانا کې د افغانانو د وهلو ټکولو ویډیوګانې خبرې کړې دي.
په ایران کې افغان کډوالو سره ډیر ظلم زیاتې روان دي. په جبري شکل باندې ډیپوټ کیږي نیول کیږي په کار د کار په ساحو کې حقوق نه ورکول کیږي او که د حقوقو د وختونو پوښتنه وکړي نو پولیسو ته خبر ورکول کیږي او د پولیسو د خانه کم ته لیږل کیږي او کم کې تر هغې پورې چې د لارې کرات نه وانه رسل شي او به په ډلهیز شکل باندې ډیپوټ کیږي. همدغه ډول په سرحداتو کې چې کوم افغانان غواړي ترکیه ته ځان راورسوي یا ترکیه ته ځان ورسوي په سرحداتو کې د پولیسو د خانه د ایراني پولیسو د خانه وشتل کیږي او ربړول کیږي زورول کیږي او په دې نتیجه کې ډیری افغانان خپل ژوند له لاسه ورکوي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیرونه د افغانستان د ملي بیرغ د منځنی موضوع خورا ګرمه و چې ګڼو طالب فعالانو ویل کړه د درې رنګ بیرغ پلویان دومره تکړه وي دا ورځ دی د ټولنیز رسنیو پر ځای حقیقي نړۍ او افغانستان کې په ښکاره ونمانځي. ګڼو افغان فعالانو او مشهورو څیرو د دې ورځې په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه خبر کړل او د پاریس د اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغان لوبغاړو لخوا د ملي بیرغ په لګیدلو خوښي ښودلې ده. افغان ملي لوبغاړو راشد خان، محمد نبی او نور هم د دې ورځې په ویاړ افغان ولستر مبارکي ویل. خو یو شمېر افغانانو شکایت کړی دی چې د بیرغ د ورځې د نمانځنې له امله طالب مسؤلانو شکنجه کړي او ان ځینو یې ویلي چې بندیان شوي هم دي. په ټولنیزو شبکو کې هم د ملي بیرغ ورځ توده ونمانځل شوه، خو یو شمېر طالب فعالانو ویلي د افغانستان بیرغ سپین دی او که د درې رنګه بیرغ پلویان دومره زړور وي نو دا ورځ دې د دوی د ځواکونو په مخ کې ونمانځي. دغه راز یو ویډیو هم خبره شوې ده چې یو کوچنی ماشوم د کابل یو ځایي یوټیوبر سره خبرو کې ټینګار کوي چې درې رنګه بیرغ به بیرته راګرځي.
ای بیرغ کجاست که بند کردی؟
بیرغ افغانستان.
بیرغ افغانستان؟ من میگم نه خودت بیرغ افغانستان باشه.
من میگم هست.
تو میگی هست؟ میگم که بیرغ افغانستان سفید است.
نه او از طالباست. او از طالباست.
او از طالباست؟ اگه طالباست بیرغ افغانستان از لابیسار گفت دقیق زد. ای خود این بیرغ افغانستان باشه؟
پس نیگم
بیخی زمانت میتیکه است. خیچور حال در افغانستانی بند نیست؟
نیست دیگه، حال طالبا کرده دیگه، حال نیست.
خب چی پیام داری به این طالبا که از این همی کسایی که از این بیرغ استفاده نمیکنه از این پیامت برشان چی است؟
او په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست مولوي حبیب الله آغا هغه څرګندونې هم تیرونی د بحث توده موضوع و چې نوموړي عصري علم کفایي فرض بللی او له غربي قوتونو سره د مبارزې لپاره یې د ډرون د څار مخنیوي سیستمونو په جوړولو باندې ټینګار کړی. نوموړي ویلي د عصري علومو د کمی له امله طالبان دا مهال د افغانستان د فضا حفاظت نشي کولی او اړتیا ده چې د اړتیا له مخې د کفایي فرض په توګه عصري زده کړې وشي.
د دشمن په تبلیغاتو خطا نه وزي. اسلامي امارت د عصري علومو مخالف نه دی. اسلامي امارت غواړي چې عصري علومو ته ترقي ورکړي، ځکه بیا عصري علوم زموږ ستاسو د ولس د وطن د بل د احتیاج نه ساتل کیږي. موږ ستاسو څخه معیاري شفاخانې غواړي، معیاري ډاکتران غواړي، علا هذا القياس کارخانې جوړول غواړي چې د خپل ولس ته به جوړوو چې دا ولس له دې څه وساتو چې سبا اروپا ته روان یو په پردي دریابو کې بیا غرکیږي، یا امریکا ته روان یي هلته په هوټلانو کې میزونه پاکوي، یا د مرداري لښتیانې مرداري نالیانې پاکوي.
بلخوا د ټولنیزو رسنیو فعالانو نیوکه کړې ده چې د عصري علومو ارزښت او اړتیا دوی درک کړې ده، خو طالبان باید دا اړتیا درک کړي او خلک پرېږدي چې لوڼې او بچیانې عصري زده کړو ښوونځیو ته ولاړ شي. ګڼو کارونکو بیا ویلي طالبان که د عصري علومو په ترلاسه کولو ټینګار کوي او مکتبونه نه خلاصوي نو بیا دې په دمونو د ډرونونو مخه ونیسي. او تیره اونۍ د طالبانو د صف دینی عالم شیخ حمید حماسی یو وار بیا د خپلو تازه څرګندونو له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي پاکستان کې د پښتونستان او قوم پالنې صفونو کې جنګیدونکي خلک شهیدان نه دي. نوموړي زیاته کړې پوهیږي چې نیوکې به پرې وشي، خو حقیقت دا ده چې د پښتونستان لپاره په مبارزه کې مړه خلک شهیدان نه دي، بلکې کیدای شي چې یوازې مظلومان مړي ورته وویل شي.
پښتونستان آزاد شو، دلته به طالبانو اسلامي نظام حاکمه کیږي. که دې هدف دې پاره څوک د شهیدان او که د دې هدف لپاره څوک چې دلته پښتونستان رابیل سو، مثلا له پنجاب نه رابیل سو زسیده، یا بلوچستان د بوختیانو ډلې رابیل که هلته جمهوریت سو طالبانو، دا نه شهیدان دي طالبانو نه دوی په لاره کې مسلمانانو ته ورتلل پکار دي، نه مو باید مسلمانان دوی په سب کې ودرېږي. خبر پوی سولی.
دغه راز د پاکستان مفتی اعظم تقی عثماني هم په باجوړ کې د پاکستانی ځواکونو لخوا د ټي ټي پی د دوه جنگیالیو د ژوندۍ ښخولو له پیښې وروسته ورکړي بیان له امله تر نیوکو لاندې راغی چې ویلي دي د پاکستان قوانین او حکومت په ټوله نړۍ کې بېساري اسلامي دي او پر وړاندې جنگ حرام دی. تېره اونۍ پاکستاني ځواکونو د ټي ټي پی دوه جنگیالي د محاصرې پر مهال یو غار کې ژوندۍ ښخ کړل چې د بشري او ولسي فعالانو توند غبرګونونه یې وپارول. او د پاکستان هوایي شرکت پی آی ای چې وار له مخه له دیوالیه کېدو او د پیلوټانو د تیښتې له ستونزې کړېږي، تازه یې تېره اونۍ د سوداګریزو الوتنو یوه خدمتګاره د پیسو د قاچاق له امله د ټولنیزو رسنیو بحث ګرځېدلې وه. د آسیا قربان په نوم دغه مېرمنه له لاهور نه دوبۍ ته د روانې الوتکې د مسافرو خدمتګاره وه، خو ناڅاپه د شک له مخې نیول شوې او له پلټنې وروسته ترې لسګونه زره سعودي ریال نیول شوي دي. هغوی دا پیسې د خپل بدن په مختلفو غړو پورې تړلې وي او غوښتل یې عربي نړۍ ته یې قاچاق کړي. پاکستاني فعالانو ویلي د خپل هیواد په هوایي شرکت نور هیڅ ځای کې باور پاتې نه شو، ځکه نه یې خدمات سم دي، نه یې الوتکې جوړې دي او نه هم پیلوټان او د الوتکو خدمتګاران په پوست پاک راووتل. او سند نړۍ لګور ګټ نه جالي خبري په داسې حال کې چې د امریکا ناسا ادارې د سپوږمۍ پر سطح د انسان د لومړني قدمي خودونکې اپولو یو لس ماموریت 1550 کلیزه ون منځله بلخوا روسي او چینی فضایي ادارو هوکړه کړې ده چې ژر تر ژره د سپوږمۍ په سطح یو لوی بیس یا فضایي سټیشن جوړي د روس کاسموس او د چین د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې خپلمنځي تړون باید د شلو کال لپاره وي چې په سپوږمۍ کې د نړیوال سټیشن یا تمځای جوړولو لپاره به مختلفو ټولو اړینو برخو کې ګډ همکاري کوي دا سټیشن به د لونار نړیوال تحقیقاتي مرکز په نوم یادیږي چې تر 2013 کال پورې به یې ډیزاین بشپړ شي په 2014 کال کې به ورته ماموریت واستول شي او له شل کلنې مودې تر ختمېدو وروسته به تر 500 کلونو پورې هم د تمدید وړ وي دا به یو روباټیک ماموریت وي چې درې فازه د ډیټا راټولول ډیزاین او له ډیټا راټولول څخه د استفادې پړاو به ولري دا په داسې حال کې ده چې چینایي ماموریت تازه له سپوږمۍ نه د خاورې د نمونو په راوړلو کې بریالی راسون شوی خو تر دې څه موده وړاندې سپوږمۍ ته د روسانو استولي لونا ماموریت ناکامي وکړه او د جنوبي کوریا ساينس پوهانو بیا په لومړي وار له لری واټن څخه د انساني دماغو د کنټرول وایرلس ټکنالوژي جوړه کړې ده د جنوبي کوریا د نانو میډیسن سنټر پوهان ویلي دوی وکولی شي چې د مقناطیسي وسایلو په مرسته د انسان دماغ ولولي پرې پوه شي او ګڼو چارو کې ترې استفاده وشي د ساينس پوهانو په وینا د انسان په دماغو کې 100 میلیارد نیورونونه دي خو ځانګړي نیورونونه که کنټرول شي نو په مرسته یې انسانان د دماغو په فعالیت باندې پوهېدلی شي له همدې امله پوهانو ویلي چې پر موږکانو د دغې ټکنالوژۍ له ازمویلو وروسته دې نتیجې ته رسېدلي چې کولی شي د نوې ټکنالوژۍ په مرسته د دماغو مړې یا له فعالیته لوېدلې برخې راویښې کړي د کوریایي پوهانو تحقیق په نیچر یا طبیعت نړیوال ژورنال کې هم خپور شوی دی چې د دماغو د فیصلې قوت حرکت فعالیت او نورو برخو د کنټرول وړاندوینه یې کړې ده او یو چینایي ماشوم چې له ځانه په انلاین ډول فزیک کیمیا او کمپیوټري پروګرامینګ زده کړه کړې ده د فضایي توغندي یا راکټ د جوړونې شپږ سوه کرښې فرمول په یادولو او لیکلو له امله یې د کوچني ساینس پو یا د راکټ بوای لقبونه خپل کړي دي د یان هونګ سین په نوم دغه ماشوم یو لس کاله عمر لري او په انلاین ډول چې سلګونه زره خلک نندارې ته ورته ناست وو د فضایي راکټ د جوړولو موضوع تشریح کړه هونګ سین له 4 کلنۍ نه د فضایي توغندیو یا راکټونو د جوړولو شوق درلود او له هغه وخته په انلاین ډول د فزیک او کیمیا ترڅنګ د راکټ جوړونې پروګرامینګ درسونه پیل کړل دغه ماشوم ته مور پلار خپل د خوب خونه هم د فضایي تحقیقاتو د مرکز په چیر جوړ کړي او هونګ سین په 2013 کال کې یو کوچنی د فضایي راکټ نمونه هم جوړ کړي وخو دا تجربه ناکام شو او توغندې د تجربې پر مهال نسکور شو دا ماشوم په دې باور دی چې فضایي راکټونه د انسان د ارمانونو په چیر دي که کله کامیابی لري او کله ناکامي خو بیا بیا هڅه خامخا بریالیتوب له ځان سره راوړي او له همدې امله نوی کوچنی راکټ جوړ کړی دی چې پرواز لپاره به چمتو کړي د هونګ سین پلار او مور چاینا مارننګ پوسټ مرکه کې ویلي زوی غواړي راتلونکي کې د چین د فضایي تحقیقاتو پوهنتون کې درس ولولي او په همدې سره د نن و مور زمران غړم هر جمعه د ونې د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره لسید شنواری سره د ازادۍ و مورز مهیروت